لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې روسیه وایي ناټو د روسیې له لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د انتقال تړون تمدید نه کړ، نو په همدې دلیل مسکو هم دا تړون لغوه کوي. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې له نورو راپورونو او موضوعاتو ترڅنګ وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی چې په څو شېبو کې د پرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو نولسو پولیسو علني محاکمه پیل سي. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو مسلمین وایي چې په جوزجان پاخچې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات ادامه لري. او د اسټرالیا صدر اعظم توني ابو د هغو اسټرالیي اتباعو لپاره چې غواړي له اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه سي د بخښنې احتمال رد کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی چې په څو شېبو کې د پرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو نولسو پولیسو علني محاکمه ترسره سي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي.
امید داریم که ساعت 10 بجې روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شود.
تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم 4 کسان د اعدام په سزا او 8 نور په 14 کاله بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کابل ښار کې قهرجنو کسانو چې ګواکې قرآن کریم سوځولې په وهلو ټکولو وژله او بیا مړې ته اور واچوه. د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وژل شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوې ولسوال حاجي عبدالمناف خان تیره ورځ له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلوونکی هم شامل و، خو طالبانو یوازې ولسوال وژلی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله ساپی وایي ولسوال تر غزنی تیر شوی و او د اوبند ولسوالۍ ساحې ته داخل شوی و چې طالبان ورته سړک ته راپورته شوي. دی وایي وسلوالو هملته پر ولسوال ډزې کړې او تر څه وخت پورې چې د مقر روغتون ته رسول کېده پر لاره یې ساختلې. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي که حکومت د سید کرم ولسوالۍ ته توجه ونه کړي دغه ولسوالۍ به د سقوط سره مخامخ سي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل بادشاه مجددي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د نام نه کولو هڅې پیل کړي او هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ د سقوط سره مخامخ کړي. ښاغلي مجددي زیاته کړه چې د سید کرم ولسوالۍ د دې ولایت یو مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ څخه ده چې د نهو نور ولسوالۍ پورې تړلې ده. هغه وویل که امنیتي ارګانونه د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت په عمل رانه ونه کړي لامل به د گاونډي ولسوالۍ امنیتي وضعیت هم خراب سي. د یو بل خبر لمخې د ولایت میرزکی ولسوال وایي چې نن سهار پر دغه ولسوالۍ سلګونو وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر شات وتنبول سو. نو موړي په دغه حمله کې د اوښتو تلفات په اړه نه خبري وشو ده. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو مسلمین وایي چې د جوزجان پاخچې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف عملیات روان دي. د دې قلي اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ټول چې دا عملیات د تیرو 4 ورځو راپه دی خو په لسیبي چې 4 کلی د وسلوال مخالفینو له حضور څخه پاک شوی دي او پر مهال دورش وسلوال مخالفین وجل شوی دي. شاغلی رضایی زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د املا اختر محمد او قری شپی په نامه د وسلوال طالبانو قمندانان هم وجل شوی دي. څو ورځې مخکې وسلوال طالبانو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې وه. دا یو بل خبر لمخې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال لس وسلوال طالبان یې وژلي او دوه لس یې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړو فتو مشر جنرال اسدالله شرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ لس کلي د وسلوال حضور څخه هم پاک شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپته افغاني 25 پله، یو یورو نشپته افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند 4 نوي افغاني 45 پله، د امارات یو درهم شپاړه صفانی شپېته پله، زر ایرانی تومن اتله صفانی او زر پاکستانی کلر 1500 شپوراتی افغانی. بیا هم شرغلست د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت هوغو استرالیایي اتباو لپاره چې غواړي له اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه سي د بخښنې احتمال رد کړی دی. د استرالیا د یوه خبری چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیانو سره د خبرو په حال کې دی چې د داعش په لیکو کې یې په جګړو کې ګډون کړی خو اوس پر خپلو کړو وړو پښیمانه دی او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووځي. د استرالیا صدر اعظم په دې اړه د لومړي ځل سرګند غبرګون په ترڅ کې سخت دریځ خپل کړ او ویې ویل چې په استرالیا کې ډیره د بهرنیو د استرالیا قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د استرالیا د قوانینو له مخې د سوریې او عراق په جګړو کې ګډون کوونکي غیر قانوني دي. تونی ابوت ویل که دا کسان چې له یوې تروریستي ډلې سره یو ځای سوي بیرته استرالیا ته ستانه سي نو به ونیول سي، تاکات به ترې وسي او د بند په سزا به محکوم سي. دوه جګپوړي امریکایي ډیپلوماتان پرون مسکو ته رسېدلي څو له روسي چارواکو سره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکراین او سوریې د بحرانونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې د اروپا په چارو کې د دې وزارت مرستیالې ویکتوریا یانولاند پرون له جګپوړو روسي چارواکو سره وکتل او د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباته اوربند د عملي کولو په مقصد د دواړو خواوو د تماسونو د پراختیا پر لارو چارو بحث وکړ. میرمن نولان په مسکو کې خبر اعلان ته وویل له روسي چارواکو سره یې د مشخصو اقداماتو په تیره پر دې خبرې کړې چې امریکا د اوربند په عملي کولو کې څه مرسته کولای سي. همداراز د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل پرون د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل سیال سره په کتنه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوداګانوف وویل چې د سوریې په اړه د دوی او امریکا لوري خبرې صادقانه وې. له عراق راپورونه وایي چې په زرګونه شیا وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې. دا شیا ملیشه سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول سوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدارالعبادي تر دې مخکې نه غوښتل چې رمادي ته چې اکثر وګړي سنیان دي شیا ملیشه واستول سي. پر همدې حال کې د متحده ایالاتو ویلي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جیپرات کې په دې اړه وویل
there's no denying that this is a setback but
دای وای پدې کې شک نسته چې دا یو ماته و خو پدې کې هم شک نسته چې امریکا بل عراقانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار دولت شورا رئیس وویل دا محل د ولچی شامل شي دا محل د حبانیا په نوم پوزي اډې کې دي چې لري ماده 40 کیلومتر لري پرته ده. نو موري ویلي چې 3000 ملشه سرتیری به له دایښ څخه د ماده په آزادولو کې برخه واخلي. بلخوا د دایښ اعلامیه او عیني شهیدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا لري ماده څخه د الخادیه په نوم شارګوټي تر څنډو پرمخته کړی دی. دا سیمه د حبانیا په پوزي اډې د چیچيري چې شامل شي د ماده د نیول لپاره چمتووالی نسی نشته پرته ده. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د داعش پر اهداف خپل بریدونه زیات کړي دي. د رمادي په جګړو کې په وروستۍ ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل سوي او په زرګونو نور د کورونو پرېښولو ته اړ سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو د خبرونو د تفصیل لپاره که نړیوال خبرونه دي که سیمایز او د نړی خبرونه یا د افغانستان خبرونه نو د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمنو د دې خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. روسیا وایي وروسته له دې چې ناټو د دې هیواد له لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د وړو راوړو تړون تمدید نه کړ نو مسکو دا تړون لغوه کړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د پاکستان له استخباراتو سره د ملي امنیت ادارې همکاري د تروریستانو په اړه د معلوماتو تر کچې محدوده ده.
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاري وکړي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نامنیو له زیاتېدو سره د وکیلانو او څارونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د سید کرم ولسوالۍ سقوط په دې ډنډه پټول مانګل ولسوالۍ همدارنګه د سمکنیو اریوز زده مدخلو ولسوالۍ به حتما سقوط ته مخامخ کیږي.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د پیښو کچه راټیټه شوې ده. او نور موضوعات په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو او میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. روسي رسنۍ وایي ناټو ونه غوښتل چې د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون نوی کړي او روسیې هم په دې اړه دا قانون فسخه کړی. ناټو وایي کولای شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د ناټو تړون د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت یې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسېدلی تمدید نه کړل. د روسیې لپاره د ناټو د مطبوعاتي برخې مسؤول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناټو نوی ماموریت چې د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی د ایساف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناټو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناټو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول له څو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته له خپلې خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړی او په دې اړه د روسیې صدراعظم دیمیټري میدویډف یو فرمان لاسلیک کړی. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه دا مهال لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولی شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې له مخې ناټو ته له خپلې خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له خپلو مځکنیو او هوایي لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو لوی او مهمه لاره پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي طالب مشرانو ته د سیاسي پاسپورتونو د ویشلو په اړه ورکړل شوي راپورونه بې بنسټه دي او په حقیقت کې داسې کومه پریکړه نه ده شوې. د افغان ولسمشر ویاند همداراز وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون هدف د ګډو ګواښونو له منځه وړل دي او دا کار د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د وروستیو راپورونو د جزئیاتو په اړه د جمهور رئیس له ویاند اجمل عبید عابدي سره مرکه کړې او په سر کې یې طالبانو ته د سیاسي پاسپورټونو په اړه د خپرو شویو راپورونو په اړه ترې وضاحت وغوښت.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
په دې وروستیو کې داسې ګنګوسي بلکې داسې راپورونه خپاره شوي چې پاکستان سره افغان حکومت یو هوکړه لیک ته رسیدلی دی د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې. د موافقنامه بالاخره څه لري د ځان سره؟
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهمنامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهمنامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزې ته دوام ورکړي.
او دغه تفاهمنامه کله لاسلیک شوې ده؟ ولې تر اوسه پټه ساتل شوې وه؟
دغه تفاهمنامه ډېر پخوا نه دی امضا شوې، دا نوې امضا شوې دی. او د ځینې اسناد د دولت محرم سندونه دي. دغسې اسناد پخوا هم د 2006 نه نیولې تر 2008 پورې دغسې تفاهمنامې سرته رسېدلې وو، او هغوی هم په هماغه وخت کې رسنیو ته نه ورکړل شوې.
مگر د افغانستان ولسی جرګه په دې اړه اندېښنه وښوده، او د افغانستان خلک هم اندېښمن دي د پاکستان په همکارۍ باندې دوی ته څه ډاډ ورکولی شي؟
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې گویا د روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده، چې گویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده، صحت نه لري، او په دغه تفاهمنامه کې دغسې یو متن نشته.
په دې تفاهمنامه کې اصلي کوم ټکي په پام کې نیول شوي دي؟
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې سره کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي، او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات سره مبارزه وکړي.
د سمکاري ژمنې په خام شي وي په تیر دیالس کلونو کې د سمکاري نه وسته په نظر
ما مخکې متاستویل چې دغه اولنی تفاهمنامه نه دی، مخکې هم دغه سي تفاهمنامه تر سره شوې دي د امنیت ملي لخوا او د پاکستان د اسرائیل لخوا.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو لپاره د افغان پاسپورتونو د ورکړې په اړه د خبر شویو راپورونو او همداراز د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوعاتو یو لړ مطالب خپره کړي دي چې قسیم سلیمان کتنه ورته کړي او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي.
له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک او په هیواد کې نامنې هغه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې اوربندې د نور مسایلو ترڅنګ لیکنې کړي. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې د دغه سند یو شمېر مادو لکه د ملي امنیت کارکونکو ته د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI له لورې روزنه، د دواړو لور په زندانونو کې د ګډو تحقیقاتو او د بیلتون پالو په وړاندې مبارزې ته اشاره شوی. د مقالې لیکوال وایي چې که یوازې همدا وروستۍ ماده په یاد سند کې واقعا موجوده وي، نو پاکستان المراد رسیدلی دی. په مقاله کې سره لدی چې ویل سوی چې د ملي امنیت ریاست او د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرې رد کړي، خو مقاله لیکونکی سپارښتنه کوي چې ولسمشر او د ملي امنیت مشر دی په دې اړه وضاحت ورکړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې پوښتنه شوې چې څرنګه کېدای سي چې د پاکستان استخبارات چې په افغانستان کې د جګړې اصلي محرکین بلل کېږي هم په دغه هېواد کې جګړه ګرمه وساتي او هم د افغان ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د مطلب په دوام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تړون ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا یوازې ورڅخه پاکستان خپل په ګټه کار اخلي، خو د افغانستان برخه یې نه عمل کېږي. د مقاله په پای کې راغلی چې پاکستان د ژمنو خلاف نه یوازې دا چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره کوم کار ونه کړ، بلکې وروسته بلې په دغه هېواد کې ناامنۍ زیاتېږي. د همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان وروستۍ ناامنۍ ته اشاره شوې چې عنوان یې دی د شمال د ناامنه کولو لپاره تخار او جوزجان د وسلوالو وروستۍ هدف دی. په مطلب کې د کارپوهانو په حواله راغلی چې تر فاریاب، بادغیس، بدخشان او کندوز وروسته تخار او جوزجان دغه پروژې برخې دي چې ناامنۍ ترې د ترکمنستان او تاجکستان له لارې منځنۍ آسیا ته غځول کېږي. ورځپاڼه د تخار او جوزجان د خلکو په حواله زیاتوي چې په وروستۍ کې یو شمېر بهرنیو وسلوالو د دغه ولایتونو پر ځینو سیمو حملې پیل کړي او غواړي چې هلته هم سنگرونه جوړ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې مقالې کې د چین او افغانستان ترمنځ وروستي تفاهم لیک ته په اشاره لیکلي چې دا لازمه ده څو دواړه هیوادونه د سیمې له نور هیوادونو سره په ګډه له ګډ ګواښ سره چې افراطیت او تروریزم دی خپلې همکاري زیاتې کړي. مقاله لیکونکی وایي که د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي، نو د افغانستان ناامنۍ به ټوله سیمه ناامنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی. د پکتیا وکیلان او قومي مخور د دې ستونزې علت د رهبرۍ نشتوالی بولي او وایي چې که حکومت پاملرنه ونه کړي نو د دې ولایت د سید کرم ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ کېدای شي. د پکتیا مخور خبرداری ورکوي چې که سید کرم سقوط وکړي نو د پکتیا ټولې ولسوالۍ به ورسره سقوط وکړي. داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
د پکتیا یو شمیر پارلماني او ولایتي شورا وکیلان وایي چې که د پکتیا ولایتي ادارې ترڅنګ مرکزي حکومت د یاد ولایت سید کرم ولسوالۍ ته پاملرنه زیاته نه کړي ښایي سکوت وکړي. دا دوی په خبره دغه ولسوالۍ د وسلوالو لپاره مرکزي نقطه او د پکتیا مهم او اساسي ولسوالۍ ده چې د نږدې نهو ولسوالیو امنیت ورپورې تړلی دی. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ګلپادشاه مجیدی وایي د دې ولسوالۍ د نام نه کېدو په وجه به د پکتیا د لسو ولسوالیو امنیتي وضعیت خراب او حتی تر سکوت ورسیږي.
کرم یو اساسه ولسوالی ده او د څو ولسوالۍ لارې په همدې ولسوالۍ باندې د دښمنان ډېر زیات کوشش کوي چې دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي یا ناامنه کړي. د ناامنۍ په هکله غره موږ تاسې ګورو چې ناامنه دومره شوې ده چې په رڼا ورځې خلک کوزیږي او دانو سره بیایي عادي افغانان او مسلمان خلک حتی زنانه یې ورکړي هغو احترام هم نه کېږي. نو دغه حالت څو ورځې په سید کرم کې ده. نو خامخا که چېرته توجه ونه شي د سید کرم ولسوالۍ د دښمنان ډېرې هلې کوي سقوط ورکړي او د سید کرم ولسوالۍ سقوط به په معنا نه د ډنډ پټان د مانګلو ولسوالۍ همدارنګه د سمکنیو او اریوب زاده مدخلو ولسوالۍ به هم د ده سقوط سره حتما سقوط ته مخامخ کیږي.
نوموړی غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت او د امنیت شورا د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه والي لپاره په لومړیتوب قایل شي او په خبره کې چیرته پکتیا ته توجه زیاته نه شي نو بیا به د پیدا کیدونکو ټولو هغو ستونزو مخنیوی او حل چې له حکومت سره یې وخت په وخت شریکې کړي په اسانۍ ونه شي کړلی. همدغه خبره د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم کوي. وایي چې سید کرم ولسوالۍ د جغرافیوي موقعیت په لحاظ داسې یوه سیمه ګڼل کیږي چې د دې ولایت ټول امنیتي وضعیت پورې تړلی دی. نوموړی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د سقوط او امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه ولایتي اداره پخوا خبره کړې ده خو تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی شوی.
دا موږ سم څه دغه خبره منو پیروي د دولت مخکې اوسدار کړی ده او حتی یو څو ورځې مخکې ولایتي شورا یو کنفرانس ورکړی چې په دې کې د قمندان کل اردو غفلت ښي ځکه چې اردو باید هلته پوښتي وه چې که چېرته اردو پوښتي ونه چې سل څه دغه موږ خبره موږ پیروو چې په ډېر لنډ وختو کې به دا ولسوالۍ سقوط وکړي او د دې سقوط سبب به داسې چې به داسې مرکز باندې تاثیر ولري بلکې مرکزي اداره به ډېر تاثیر ولري فقط مرکزي اداره
دا وکیلانو دا خبره د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل نه منی. وای چې یاد ولسوالۍ به سکوت چې نه کوي امنیتی وضعیت به ورځ تر بلې ښه کیږي.
تاسو خول د دښمن قوت نه دلته قوت نه لري سر غوړ چې خلک وډار کی د دښمن کته د جګړې توبوله دي جګړه وکړه چې ملکی کسان د سفر په وځي ملکی کسان نو وای چې بنا دښمن غوړ چې خلک وته ویره ودار وچی دا دې دوی پروپاګاندا ان شاء الله زه تاسو به دا ډاډ او د اطمینان درکوم چې د سید کرم ولسوالۍ به ان شاء الله چې سقوط نه کوي نور به امنیت هم ښه کیږي.
په سیمه کې د چارو کارپان هم وایي چې د پکتیا ولایت امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي او رهبري نشتوالی د دې سبب شوی دی چې د دې ولایت د ټولو دیارلس ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب او ورځ تر بلې د اندېښنې وړ او پیښې پکې زیاتې شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې د طالبانو سره سوله وکړي او سوله هغه وخت کېږي چې حکومت د طالبانو ځینې شرطونه ومني څو د افغانانو په منځ کې اتفاق پیدا شي. حیدری له زنخان ولسوالۍ د غزنی ولایت له زنخان ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي زما نظر دا دی که ولسمشر اشرف غنی سوله غواړي نو اربکیان دی لکار ګوښه کړي نو سوله انشاءالله راتلی شي. حبیب الله له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، زما د ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ یعنی د سنګین ولسوالۍ ډیره ناامنه ده، دا ولسوالۍ دې یا پاک او تصفیه کړي او یا دې پرېږدي چې موږ خپل سوله ییز ژوند ته دوام ورکړو. عبدالاحد افغان له هلمند څخه لیکي، زه د لاهور د ځینو علماو مننه کوم چې د ځانوژنې پر ضد یې فتوا ورکړه، خو که بل اړخ ته وګورو دا هماغه پاکستاني علما دي چې طالبان روزي. سمون خاګله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو، اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچا 15 برابر کم شوې ده. د وزارت چارواکو پرون د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل د دې مړینې د کچې په کمښت کې قابلو ښه رول لوبولی. دوی غواړي چې په هیواد کې د قابلو شمیر زیات کړي. له دې سره د هیواد د لرې پرتو ولایتونو قابلې شکایت کوي چې کار ته یې سمه پاملرنه نه کیږي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه یو راپور برابر کړی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیګون ډیر شوی او د ماشوم د زیګیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څو پخوانیو کلونو په پرتله 15 برابره کمه شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږو ولایتونو لسګونه قابلې چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قابلې ورځې د منځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلې د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ناجیه طارق په دې اړه جوړو شو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د هیواد قابلې عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو له کمبود سره مخ دی. دا وایي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژۍ په سر کې نیولې او د دې کار لپاره یې په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنې موږ د ستونزو تر څنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچه 15 برابره کمه شوې ده. نوموړي وایي د کمو ښځینه کارکوونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو له امله د عامه روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره لوټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیال مژګان مصطفی وایي وروستۍ شمیرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامه روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 328 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی، خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهار راغلی سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د مالجوي طب په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
در ولایت څخه د قابلیت د پاره یوازې د غد وکلنی تحصیلات چې د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی تر سره کوي، خو تر اوسه پورې د دې لپاره داس نمینه نه ده برابرستوي تر څو دی د قابلیتګي په بخش کې یو تخصص واخی یا د غسل ورترین رتبه ته ورسیږي یا یو ورچستان چې نن ورځ ورته ډیر ضرورت دی دغه یو داس کورس دایر کې چې هغه قابلیت د دې څخه وکول سي استفاده وکړي.
ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلیت روزل شوی دي او په سلګونو نور ته هم ضرورت دی. د روغتیا چارو کارپوان وایي په ټولو سیمو کې د قابلیت شتون د میندو د روغتیایي او سالم زیګون سره مرسته کولای شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي د نرسنګ د ځنګړو خونځیو جوړول، د ماشونو لوړول، عامه پوهاوی او د قابلو لپاره د شورا او پالیسیو رامنځته کول کولای شي له حکومت سره مرسته وکړي چې دې هدف ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، د مخام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر همدارس. تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې پر
انټرنیټ واوري azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته د تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هلته واوري او همدارس پزړه پوري مطالب روسي راپورونه مرکه خبرونه تحلیلونه او ویډیوګانې وګورئ او ویلولئ. قدرمنو د دې خبرونه په دوام کې 2019 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او نیمنړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره 19 پروګرام دی او نیمنړی د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام دی. خو دا وخت چې د سهار 10 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونو لنډیز واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د فرقندې د وژلو په پیښه کې د شکیلو نلو پولیسو عالمی محاکمه پیل شوه. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي که حکومت د سید کرم ولسوالۍ ته توجه ونه کړي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. په شمال کې د 259 شاهین پولي اردو مسلین وایي چې د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات جریان لري. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت هغو استرالیا دواو لپاره چې غواړي له اسلامي ډلې د جنګیالۍ په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ستانه شي د بخښنې احتمال رد کړی. دوه جګپوړي امریکایي ډیپلوماټان پرون مسکو ته ورسېدل څو له روسي چارواکو سره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکرین او سوریه د بحرانونو په اړه خبرې وکړې. او له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیا وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلي. دا شامل شي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او دا هم د دې خپرونې وروستی راپور. په هند کې یوه میرمن چې له څه باندې 40 کلونو د کوما په حالت کې وه پرون مړه شوه. د دې میرمنې مړینې یو ځل بیا په هند کې د هغه قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه مرګ ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
شپک شپېته کلنه آرونا شانباک چې په ممبئی کې نرس و د دوشنبه په ورځ مړه شوه. پر هغې 240 کاله مخکې په روغتون کې د کار په جریان کې جنسي تیری شوی و او له هغه مهال راهیسې په روغتون کې د کوما په حالت کې وه. دا پیښه په 1993 کال رامنځته شوې او د شانباک مغز ته سخت زیان رسېدلی و. هغه په دې موده کې په روغتون کې بستري وه او یو ډول د کوما نیمه بېصدي په حالت کې روغتیایي کارکوونکو پالنه کوله. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډاکټرانو تیرونی تشخیص کړی چې د هغې سږو عفونت کړی او له هغې وروسته د ماشین په ذریعه ساه اخیسته. دا خبره د ممبئی کینګ ایډوارډ د روغتون چې هغه پکې بستر وی و روغتیایي چارواکي د اژانس ته کړي. د شانباګ مليني د هغې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه یا د خپلې خوښې مرګ ته اجازه نه ورکوي. پینکی ویران چې لیکوال او د شانباګ دوست ده په 2011 کال د هندستري محکمې ته یو درخواست وړاندې کړی و او ورڅخه غوښتي و چې شانباګ ته د ایرګونو له لارې د غذایی موادو تیرول بند کړي او نور د هغې رنز او کړاو نه وګدوي. خو ستري محکمې دغه درخواست رد کړ. ستري محکمې ویلي و چې ټول روغتیایي شواهد د ښکارندوی دي چې هغه ژوندی ده. د ویرانی له غوښتنې سره د روغتون هغو نرسانو هم مخالفت څرګند کړی و چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د شانباګ پالنه کوي. کله چې شانباګ ته دا پیښه رامنځته شوې وه کورنۍ نه شو کولی چې د هغې پالنه وکړي. هغه کس چې په شانباګ ایجنسي تیری کړی و 2 کاله مخکې مړ شوی دی. هغه د غلا او تیری په جرم په 2 کالو بند محکوم شوی و. شانباګ به هغه ناروغ وي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کلونه په کوما کې وه. د هغې دوستې ویرانی ویلې د خدای شکر پر ځای کوي چې بلاخره د شانباګ رنس پای ته ورسید.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولی کلیوال ځوانان د خاري او خاري ځوانان د کلیوالو ځوانانو په اړه منفي فکر لري او په یو بل پسې هغه د غوالي.
شخصا کلیوال سر تر پای کورنۍ ته تسلیم خلک دي.
د دې فکر انکشاف نه ده کړی.
د شار خلک به ټول فاحش دي او بد خلک دي.
خاري ځوانانو مخ د جن راشي حتما په یو پټکه وهي. په اطراف کې زموږ پر مخ جن راشي مونږ ته لار بچو.
فکر کوم ځکه چې دا وي حتما خپل ځان باور نه لري لار چپوي.
Oh
د دغو دواړو ډلو ځوانانو ترمنځ دا منفي فکر ولې ایجاد شوی او څنګه له منځه تللی شي؟ نننۍ تاندې څانګې راسره واورئ دوستانو، ترې خبر بشئ. زه نورګل شفق. ملګرو، که څه هم جنگ جګړو ناامنیو او وروستیو سیاسي او ټولنیزو بدلونونو ښارونه او کلي سره نږدې کړي، ځکه نه اوس کلي هغه کلي پاتې دي او نه ښارونه هغه ښارونه، خو د کلي او د ښار ځوانان په فکري لحاظ لا هم ولې له یوه بله ځان ښه ګڼي؟ د کابل پوهنتون محصل ګلپاچا سادات خپل کلیوال ځوانان حیاناک او شریف بولي، خو ارزو یې په مقابل کې څه وایي؟
اطرافي ځوانان او د ښاري ځوانانو ترمنځ فرق به زیاته صرف دونه وو، مګر کله چې ښاري ځوانان
دغه څو پیغلو او ځوانانو ته به هم غوږ شو دوستانو چې دوی څه وایي.
نوم مې نگینه ده، زه خپل په ښار کې اوسېدلی یم او هېڅ کلي ته نه یم تللی. داسې کسانه موږ پېژنو چې موږ د خپل کلي د ښځو له تعلیم سره ډېر زیات سخت مشکل لري. دوی وایي کومه نجلۍ چې پوهنتون ته ځي هغه ډېره بد اخلاقه ده، د موږ په لباس، په کرکټر، په خوی عادت هم غږېږي، نیوکې کوي، ظاهر پسې ګرځي، اخلاق پسې نه ګرځي.
یو ځای واده و، هوټل ته موږ ولاړو، له ما سره یو څه ښاریان کسان ناست وو، دوی خپل پلیټونه کې، خو ما خپل پلیټ کې، خو کله چې دوی ورځې شیا چې ولې ماتولې دراخله، ما اوس یو ځل دوی شروع کړي مال تاسې دراخله زراخلم، هغه یو ځوان بل ته وای وای دلې ونید، دوی داسې فکر کولو چې دغه خپل ګټه باندې نه پیږي، او ما سره دا فکر و د اخلاقو پنیا.
زه وایم چې د اطراف د کلي د ځوانانو د ښار بهتره، ځکه دوی لږ څه نړۍ ډېره لیدلې ده، په هر څه باندې پوهېږي.
نوم حسین عارف دی، محصله یمه. زه نه ویم چې کلي خلک یا بد یا د ښار خلک، نشو ویلی چې دا مطلق بد دی او دا مطلق ښه دی، ځکه دا په انسانانو تړاو لري. د انسانانو شخصیت فرق کوي، هغه انسانان چې ځان ته رښتیا په سمه سترګه ګوري هغه بل انسان نه ځوروي.
همزولو، دا موضوع مې پر خپله او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه هم له ملګرو سره شریکه کړې، کافي کمنټونه پرې راغلي، هغه به وروسته درته ولولو. خو د دوی په نظرونو کې سید ولی ځاځي، اظهار الحق ساپی، اجمل آرین، سبحان الله مصباح او د لغمان د حکیم آباد اوسیدونکي عرفان اسمت، کلیوال ځوانان صادقه، د مشرانو پر خبره او په خپله ژمنه ولاړ بللي، او ښاري ځوانان یې خویکي، د فلمونو پیښې کوونکي او نازدانه. د دوی خبرو ته په کتو مې د یو ښاري او کلیوال ځوان ترمنځ دغه مکالمه درته برابره کړې ده.
سلام.
وعلیکم سلام وروره، په خیر راغلی.
مننه، لکه چې نوی ښار ته راغلی.
هو، څنګه پوه شوې؟
اطرافي سړی پیژندل کېږي، کالی دې ګوره، ویښتان دې ګوره.
بازاري هم پیژندل کېږي، په ویښتانو پورې سریخ مخلی او پتلون دې چیری چیری دی.
دا جیل دی که سریخ؟ تاسې کلیوال دی رښتیا هم وروسته پاتې یئ، بې سلیقي.
موږ همداسې بې سلیقې ښه یو، د تازه غوندې خویکي مو دې خدای نه کي.
پاکي د ایمان جز دی خانه. خلک آسمان ته وختل او تاسې لا هم په پوله پټي او اوبو جنګونه سره کوئ، شرم دی.
د څه شي شرم؟ موږ د پلار نیکه غیرت پالو، د تازه غوندې ډارن او بې زړه نه یو چې په یوه څپیړه شاړو او کور ته تښتو.
خدای موسم کا، عجیب خلک او عجیبه مو خبرې. تاسې ته خو دام غیرت ښکاري چې مشروع وایي له بامه ځانو غورځوه غورځوئ، منطقي فکر نه کوئ.
موږ د بشرانو احترام کوو ورور جانه، خو تاسې چې مشر کشر نه پېژنئ، موږ ته کوئ ځان مړ که همې مړ کوو.
دا د ستاسې عقل منطق دې ته نه ګورئ چې هغه په سمه دی او که په غلطه. د غرونو خلک یې نو
خیو چې د غرونو خلک یو. تاسې په ښار کې څه زده کړل؟ تلویزیون کې چې څه وګورئ په سبا یې ځان همغسې خوایکی کړئ، خپله جامه او رواج مو هېر کړی.
موږ له نړۍ سره سیالي کوو خانه، ستاسې غوندې ببرسرې خو نه شو ګرځېدلی. تاسې بیچارهګان خو د موبایل او د ګیرې ماشین تر منځ فرق نه شئ کولی.
ځان غلطه بې ځان په چل او دوکو مو دنیا وخوړه مداریانو.
یاره، تاسې کلیوال ډېر زیات تیر وځئ کنه، ډېر ساده یئ.
موږ ساده نه یو وروره، صادق یو صادق. چل ول مو نه دی زه، خبره مو خبره ده بس.
ځکه خو ښه ورځ نه وینئ او د خلکو د خندا یئ.
سزه لار دې وهه.
دوستانو په مکالمه کې د مشرانو د هر خبرې د منلو کې ساو شو. د پکتیا اوسیدونکو او د کابل پونتون ماسیله غرڅنې ساهو هم په دې نظر ده چې کلیوال ځوانان په پټو سترګو د خپل سیمې هر دو دستور ته تسلیم کساندي او پر وړاندې غبرګون ښکارا کول شرم ګڼي.
شخصا کلیوال سر تر پایه کورنۍ ته تسلیم خلک دي، خپل د ژوند هیڅ واک نه لري. که جنۍ ده که وړای واده کړه، بورنی کې ورکړله، دغسې ځوان هلکان دي کونډه وریندار یې ورته وکړه، دی به ورته تسلیمي. وای پلار دی نو د کور مشر دی، ته نه سي ویلی که بیخي ورته ونه کړه، ګټې پسې ولېږه. تسلیم ځوانان دي، اول کې خو جرات نه لري، دوم قانع دلیل نه لري چې دی خپل مشران قانع کړي. وای چې مونږ که غبرګون ښکاره کړو، وای بس نوم وتلی کله کې، وای پلانکي زوی پلار ته سر جګ کړه. لور خو هېڅ په حد کې نه راځي، بس که انسان هغه ده چې بیخي سر تر پایه کورنۍ ته تسلیمي، دودو دستور ته تسلیمي، نوښت هېڅ نه مني.
ښاغلی سادات بیا د فرخوندې د قتل پیښې ته په اشارې سره وایي ملګرو چې تر ښاره د انسانیت او شرافت محدودول ناسم فکر دی.
ګوره دغه د فرخوندې قصه چې وشوه، دغه ترپي ځوانان نه وکړي که نه، خو دې ښاري ځوانان وکړه. نو ته اوس وایه چې اقدام څوک کوي؟ ته په دې پوهنتون کې وګرځه چې کله چې جنګ کېږي دا ترپي ځوانان کوي که ښاري ځوانان یې کوي. ګوره مهمه خبره دا ده چې د دوانو ترمنځ توافق پیدا شي که نه. ښاري ځوانان په ترپیو ته تن کوي، د ترپي ښاریو ته کوي. انسانیت چې دی دا یوازې په ښار کې نه دی، په اطراف کې هم دی. سړی په رنګ سړی کېږي، سړی هغه چې د سړی وینه کنه. دا مهمه نه ده چې تور شاخی لوکس جوړ کړه په خټو باندې، داسې پرلټو لوکس دریشي وکړه، نکټایي سره وتړې، تا ته ځان بده کې خخ کاری، ماته په جامو کې ځان خنخ کاری. بلکې زما په جامو کې شپه شرافت او په دریشي کې شرافت قدر پکی، او قدر پکې نه نه بینو، نه په نکټایي کې شرافت شته، نه په دریشي کې شرافت شته، نه په جامو کې.
مننه چې تاندې څنګه یاو. نو دوستانو، نور بل تور او سپینه راتیر شو. د ښار او د کلیو ځوانانو ترمنځ د یو بل پر ضد دغه منفی فکر ولې شته؟ د تاندې څانګې د دې موضوع په اړه پر فیسبوک د ځوانانو رالیږل شوي نظرونه مسعوده نیازی او وږمه رشیدی درته لولي.
لقمان ساپی لیکي چې ارزښتونه او رواجونه فرق کوي. په ښار کې د کلي جامه او دستور ښه نه ښکاري، او په کلي کې د ښار.
د عبدالخالق رنځور موسا واکمن، نصرت الله آریان، خانولي محمدي ځاځي او د سار صاحب خبرې سره ورته دوی لیکي چې کلیوال د ښاریانو غوندې له تعلیم، ټکنالوژۍ او نورو اسانتیاوو لرې دي، کنانو ترمنځ یې هېڅ توپیر نشته.
زین الله شهید زوی لیکي چې په کلیو کې د ښاري خلکو په ضد ناسم تبلیغ چې دوی له کلتور او حتی دین نه لرې شوي، ځینې کلیوال بدګمانه کړي دي او ښار میشتي بیا کلیوال ناپوهه او غیر متمدنه بولي.
د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحنان آرمل لیکي چې زیاتره کورنۍ خپل ځوانان د یوه بل په اړه بدبینه کوي او د یوه بل له رسم رواج او ژوند نه یې سم نه خبروي.
نورالله شهید زوی خپل خاطره راته لیکلی وای، د یو ملګری په کور کې له یو خاري میلمه سره مخ شوم. دوی دواړه د ریاضیاتو د یو کتاب په یو مثال کې بند راغلل. ما ویل زه به یې حل کړم. دوی ویل تا ترافی په څه پوهیږي. وروسته چې د کتاب پر پختې زما عکس وکوت، حیران شول چې هغه کتاب همدامه کلیوال او ترافی لیکلی و.
او سید رحمان نیازی، لاروی بابا او اسماعیل امرخیل لیکي چې د دولت لخوا ښارونو ته زیاتې او کلیو ته کمې پاملرنې ښاریان په خپلو امکاناتو مغروره کړي او کلیوالې عقدې کړي دي. د همدغه نامتوازن انکشاف له کبله دا مشکل رامنځته شوی دی.
دوستانو، د کابل پوهنتون محصل لالپوره امیرزی د کلیوال او خارج ځوانانو ترمنځ د فکری تضاد دا مشکل د خلکو په فکری کچه پورې تړلې بولی. دا د یو عالم د کیسې په استناد وایي:
تابن په کلی کې مخاوبات شته او په ښار کې هم مخاوبات شته. ځینې خبرې د تنگ نظریانې دي، هم ځینې منفي فکرونه دي چې د هغه په باره کې باید دوی پوه شي ویني دي، یا دوی ته رسیدلي نه دي. نو د هغه وجه ده چې هغه په عقله یو تنگ فکر لري، یو منفي فکر لري. یو قصه ده چې وایي یو مجلس و ناست، یو کس جوک شو ویل چې ښځه چې د پخو سپلۍ دی. نو هلته عالم ناست، هغه ورته چې تاسو سمه ورته ووایي، وایي ځکه چې د دې فکر همدومره رسیږي خپل سپلۍ ته. که د دې فکر لوړ وای نو د خپله ښځه به یې تاج ښودلی وله.
ملګرو، افغان لیکوال داد محمد ناوک بیا وایي چې د کلیو او ښارونو ترمنځ فاصلې او د ارزښتونو توپیر دوی د یو بل په اړه بدګمانه کړي دي. خغله ناوک:
د مکان په لحاظ باندې فاصله نه وي دی، کلیو دی ښار ترمنځ، اما د ارزښتونو په خاطر باندې فاصله سته. کوم ارزښتونه چې په کلي کې دي، کېدای شي هغه په ښار کې یا بدو بل سي حداقل مراد نه شي، او کوم چې په ښار کې دغه په کلي کې نه کوي، ځکه یو بل په ضد باندې یا د یو بل مقابل کې منفي فکرونه دوی لري.
د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون وایي چې غیر طبیعي پرمختګونو او بدلونونو د کلیو او ښارونو ترمنځ توازن له منځه یووړ چې مختلفې ستونزې را پیدا کړې.
په مجموعي توګه د اطرافي خلکو په اړه داسې یو فکر بازار ته ورکول سوی دی، یا ځوانانو ته په مجموعي توګه ورکول سوی چې د اطراف خلک بیخي وحشان دي یا لیونی دي، یا داسې فکر موجود دی د کلیوالو خلکو سره چې د ښار خلک به ټول فاحش دي یا مثلا بد خلک دي. دغه مسله موږ ته د تیرو دیارلس کالو یو دمي تغیر څخه راپېښه سوې ده چې موږ یو دم داسې تغیرات راغله او غیر طبیعي موږ پرمختګ وکړي.
همزولو د افغان لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارشناس ډاکټر محب الله زغم په وینا که څه هم زموږ د ځوانانو ظاهر متمدنه شوی، خو قبیلوي طرز فکر، د بل نه زغملو او د حقارت احساس دوی په باطني ډول له تمدنه لري پریښي. ښاغلی زغم زیاتوي:
اوله موضوع زموږ قبیلوي طرز فکر دی. دا په دې معنی نه ده چې کلیوال یوازې قبیلوي فکر لري، بلکې د زموږ ځینې خلک چې په ښارونو کې اوسیږي دوی هم خپل قبیلوي طرز فکر نه دی پریښی. موږ داسې بېلګه ولیدله، مثلا دا د فرخوندي مسله، او بله مسله د حقارت ده. د خپل حقارت د پټولو په خاطر باید نور سپکې په نورو باندې ملانډي وهي، د نورو ارزښتونه باید بې ارزښته وګڼي. او څلورمه مسله د روزنې مسله ده. هر کورنۍ خپل ګاونډی بې ارزښته ګڼي. ځا بابا وایي دا څه سپک ګاندی دی، هغه جولا دی، نه پوهېږم هغه ټټار دی، دوی هغه په سپکه یادوي. همدغه مسایل دي چې د ښار او د کلي ترمنځ ټکر رامنځته کوي.
ما ویل څنګه کېدلی شي چې زموږ ځوانان هم د انسانانو ښهتوب یوازې تر خاصو سیمو محدود نه کړي؟ نو د ښاغلي زغم ځواب و:
هر څوک چې د ستاسې فرزند خپرونه اوري، یو ځل باید په دې فکر وکړي چې په دنیا کې غیر له خدایه نور هیڅ مطلق نه دي. هر څوک هم ښېګڼې لري، هم بدګڼې لري. باید چې خپل ښه رواجونه، ښه دستورونه وساتي او بدې پرېږدي او د نورو ښه هم وستوي. او بل خبره دا ده چې باید د بل زغمل زده کړو. په دنیا کې چې ژوند کوو باید له ټولو ملتونو سره هم دغسې توابط ولرو، او د نورو ملتونو له فرهنګ سره هم ځان آشنا کړو او په سپکه ورته ونه ګورو.
د مذهب بنیاد پرستو د انسان خوندري زی بن کړې. لوی مذهب انسانیت دی، محبت لویه سجده ده.
لوی مذهب انسانیت ده، محبت لویا سجده ده. انسان دوستانو له فطرت څخه پیدا ده. دا انسان دی چې خپل ځان او یا بل انسان په ډلو ټپلو خو او بدو سره ویشي. تاندې څنګه هم دومره وا الله مو مل شي.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام دوستان عزیز، هدف قرار دادن زنان فعال و کوشش به هدف اخراج اونا از صحنه تا چه حد میتونه مانع صلح، پیشرفت و کار زن در افغانستان باشد؟
افغانستان به همت مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان.
اگه یک دکتر زن نباشه چه رقم تداوی یک زن کنه؟ اگه یک استاد زن.
در برنامه یفته زن و زندگی بحث ما روی همین مسئله با نظریات مردم عام، زنان فعال افغان و کارشناسان مسائل دنبال میگردد. اما در آغاز توجه کنین به یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت. از فوزیه نوری بشنویم.
دهاتن از زنان افغان در یک گرد همایی خواستار ارتقای ظرفیت و سهمدهی آنان در پروسه صلح و تصمیم گیری های مهم ملی شدند. دلبر نظری وزیر امور زنان که امروز در نشست تحت نام راهکار زنان افغان برای صلح در دهه تحول گفت زنان افغان توانایی آن را دارند تا در برقراری صلح نقششان را به خوبی ایفا نمایند. در عین حال مقامات شورای عالی صلح اطمینان می‌دهند که حکومت وحدت ملی برای افزایش نقش زنان در پروسه صلح متحد خواهد ماند. خاطره در برابر محکمه در صحبت با رادیوی آزادی گفت 12 سال داشت که برای بار نخست از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. پدرش چندین سال به گونه اجباری بالایش تجاوز کرده و حالا مادر دو فرزند پدرش است. خاطره بر محاکمه پدرش که حلیم نام دارد تاکید می‌ورزد قرار بود. محاکمه وی بر روز شنبه در محکمه ابتدایی ناحیه اول شهر کابل به طور علنی صورت گیرد، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. در این حال خاطره و مادر وی برخی از اعضای شورای ملی و مردم عام از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند تا حلیم پدر خاطره را که دخترش را به گونه دوامدار مورد تجاوز جنسی قرار داده است با شدت مجازات کند تا همچون رویداد دلخراش بار دیگر تکرار نشود.
نام فرشته یار مبارز است و یک تن از قابله هستم. تمام مشکلات زندگی خوشونت ها از امی بیلمی پیدا میشه. خداوند خودش را میگه ولقد کرمنا بنی آدم و خونه گفته که ولقد کرمنا مردا. خداوند و قرآن جایگاه بسیار خاص را بر زن قرار داره، اما معتقد به این هستن که مردا یعنی زن نمیتونه به فقهای بلند زندگی برسن. به امی دلیل سوی قصد میکنن به عملات انتحاری و یا غیره از بین میبریشان.
اسمم مرتضی شیرزای است، دکاندار هستم. در جامعه افغانستانم زن حق دارن، پیش باید برن، باید تحصیل کنن، جای برسن، همراه شوهرای خود کمک کنن. در کشور ببینین، در کشور اسلامی خانما در جای کار میکنن، وزارت دارن، دیگه دارن. ما هم همچنان میتو یک آرزو داریم که افغانستان ما در سر پایم استاچا هر خانم حق داره که ما رو برزه کنن، به خاطر که هر چقدر چوب بشینی از صدای چوب چی جور نمیشه.
بشیر دریز هستم، یک تن محصل پانتون کابل. گپی معلوم و مشهور است امروز در ولایت در کابل حملات زیاد میشه، مثل به شکریه بارگزه شد و همچنان در نینگرار و در دیگه ولایت ها. ما شما میبینیم در اطراف این گپا در ولایت ها بسیار زیاد است. مثلا یک دختر نمیمانه که به مکتب بره، به یک پانتون بره، یک دختر نمیتانه که در یک دفتر کار کنه. یا ای تو یک نظر داره که میگه دختر باید فقط یک مادر باشه و یک خادم و یک مزدوری خانه باشه خلاص. اگه یک دکتر زن نباشه چه رقم تداوی یک زن کنه؟ اگه یک استاد زن نباشه چه رقم به یک دختر تعلیم بیاموزه؟ دختر وقتی پیغمبر اسلام کفار نمیخواست که زن مسلمان را بکشه، باز چرا یک مسلمان بگیره یک زن بکشه؟
شما گپ‌های تعداد از زنان و مردان را شنیدین که از هدف قرار گرفتن زنان فعال در جامعه افغانستان میگفتند. شنوندای عزیز، طوری که دیده میشه در جریان 13 سال زنان افغان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی و اجتماعی پیشرفت‌های چشمگیر داشتند. حتی حضورشان در پست‌های کلان دولتی اثبات این سخن است. اما سهم و دستاوردهای زن در افغانستان به این معنا نیست که راهشان هموار و بدون مشکلات است. در کنار بسیاری از موانع سر راه آنان، عدم امنیت مشکلات تازه‌تر را در راه کار و ترقی زنان ایجاد کرده. چنانچه روبرو شدن زنان فعال با تهدیدهای چون اخطارهای تلفنی، شبنامه، شایعات، بدرفتاری لفظی تا حمله قاتلانه بر آنها. مثال‌های از کشته شدن زنان چون انگیزه شنواری، عضو شورای ولایتی ننگرهار، ناجیه صدیقی و حنیفه صافی رئیسان امور زنان لغمان، ملاله پلیس زن در ولایت قندهار، سرانوالان زن و تعداد از زنان فعال در بخش تعلیم و تربیت را می‌توان یاد کرد. مریم زرمتی کارمند دفتر صحاوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، عرف حاکم در جامعه و جنگ بیش از یک دهه را یکی از عوامل این نوع خشونت منتج به قتل زنان کارمند و فعال افغان میداند.
شیرازی تمام اجتماع افغانستان به نیمی شکل ساخته شده و از آن آمه به نیمی شکل است که زن نباید در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی و در مسائل اداره مسئولیت به عهده از او باشه، تصمیم گیری باشه. از او جمله هم عقب راندن و یا هم بعض عکس العملای خشن در مقابل زنا صورت میگیره. همیشه در بعض مسائل که خانمات میخواین پیش برن، سنگ اندازی و یا هم ایجاد مشکلات صورت میگیره. اگر نصف از پیکر جامعه که زنان است اونا را ما راکت ساکت نگاه میکنیم، سبب از این میشه که جامعه با عقب مانی خود دوام بتوان نتونه که به شکل خوبتر و بهترش رشد و انکشاف کنه.
هرچند کسانی که مخالف آرامش و پیشرفت افغانستان هستند، باز میان برداشتن زنان فعال امکان دارد در کنار حصول اهداف تبعیض جنسیتی برخی از اهداف سیاسی نیز داشته باشند. اما دکتر سریا یوسفزای، معاون مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان که بیشتر فعالیت‌هایش در ولایت افغانستان است، میگه با وجود همه ترس و تهدیدهایی که در راه کار و فعالیت زنان وجود داره، نمیتونه مانع عملکرد آگاهانه زنان در عرصه های مختلف زندگی شود.
شرایط به خاطر فعالیت کردن برای هیچ کس مناسب نیست، اما ما نمیتونیم به خاطر اینی ترس هایی را که در بین مردم میخواهند بندازن ما کل همی پروسه را استاد کنیم و در خانه بشینیم. به نظر من اگر ما چهار دیوالی خانه میشینیم و کدام فعالیت کرده نمیتونیم و خدمت به کس کرده نمیتونیم، خودش مردگیست بگر. من که در ولایت میرم به امید پروردگار امید دارم که حراس را که در بین مردم افغانستان انداختن، این حراس نتانه که من از فعالیت های استاد کنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
وجودی که حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قابل لمس است، با آن هم هنوز حضور زن و فعالیت‌هایش در جامعه سنتی افغانستان به صورت کامل پذیرفته شده نیست که خود زمینه کار و امنیت را برشان تنگ‌تر می‌سازد. در این مورد بعضی از گپ‌ها را از قدریه یزدان‌پرست، کمیشنر کمیسیون ملی و مستقل حقوق بشر، بخش انکشاف و حمایت حقوق زنان می‌شنویم.
کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر خیلی تلاش دارد برای یک آگاهی بخشی ملی تا ذهنیت های مخالف حضور زن رفع کنه و بالاخره می سنگینی حضور زن از ذهنیت ها برداشته شود. ما علاوه از این که برای ثبت و راجستر خشونت ها می پردازیم، برای حل قضایا هم می پردازیم. ما فکر می کنم که از تبعات جامعه سیاسی و عقب مانده امی است که فعالیت های زن خیلی پذیرفته شده نیست.
شکریه بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که یکی از هدف قرار گرفتگان بود و جان به سلام برده میگه، هرچند در جریان 13 سال و قبل از او زنان افغان در تمامی موارد قربانی بوده و قربانی دادند، اما گفته نیست که دولت افغانستان هم ترتیبات را برای پشتیبانی و امنیت فیزیکی زنان نتانسته تأمین کنه.
در جریان 13 سال و قبل از او که ببینین در هر جنگ زن قربانی داده و امروز هم از معلم و شاگرد و معلم و متعلم زن گرفته تا زنان پیشتازی که در راستای حقوق زن در سطح ولایت کار میکردن و رئیس رئیسه ها فعال بودن، تا زنان در صف پلیس، تا زنان ژورنالیست و قلم به دست، تا زنان مبارز و فعال حقوق زن، نماینده های شورای ولایتی، تا نماینده مردم در سطح کشور. در داورترین بحث همی بوده به دلیل اینکه زنان سلاح ندارن از یک قوت مجازی که امروز دیگرها برخوردار هستن اونا نیستن و اونا فکر میکنن که همیشه زنان باعث آسیب پذیرترین هستن، به خاطر به زودترین فرصت میتونن که اینا را به شهادت برسانن. در عین حال که برخلاف تمام اصول دینی و فرهنگی و کلتوری و تاریخی ما هست، ضعف مرد نشان میده. اما یک واقعیت دیگه در این سرزمین با کشته شدن یک زن قهرمان، هزار زن قهرمان دیگه به پا میسته و پیش میره. البته که دولت هم ترتیبات لازم را برای حمایت و پشتیبانی و تامین امنیت فیزیکی و زنان نگرفته. ما تا امروز تاسفانه در جریان 13 سال ندیدم که تعهد سیاسی نسبت به زن با توجه به ارزش، جایگاه و توان مندی زن اعاده شده باشه. من شاید انگشت شمار کسایی را بشناسم که بگوین و باور داشته باشن بر زن به عنوان یک انسان مساوی و برابر. چون تعهد زن به عنوان مادر نسبت به فرزندانش، نسبت به سرزمینش، نسبت به خواسته ها و مکنونات قلبیش برای آینده اولادش به مراتب بیشتر است.
و اما بیشتر مردم و فعالان حقوق زن به این باور هستند که حکومت باید مسئولیت را به عهده بگیره تا از زنان و دختران به صورت جدی حفاظت کنه، که یکی از این مسئولیت ها گرفتار و مجازات مجرمین و قاتلان زن افغان است. برای وضاحت موضوع خواستیم با مسئولان وزارت داخلی افغانستان در تماس شویم، اما با کوشش زیاد موفق به دریافت نظر اونا نشدیم. گفته میشه با در نظر داشت عدم دسترسی مراجع مربوط به شرایط و توانایی های لازم، در آخرین تحلیل چی باید کرد؟ خانم یزدان پرست میگه طرح داره که تا حد زیاد با به کاربرد او میتوان زنان فعال افغان را حمایت و محافظت کرد.
برای به اطمینان رساندن جامعه زن و دفاع حقوقی از زنا، ما باید که یک ساختار خوب حقوقی، یک ساختار حامی زن ایجاد کنیم که این ساختار در خدمت ذهنیت ها نباشه، در خدمت قرائت ها قرار نگیره، هم بتانه زنان فکری را کمک کنه و هم جایگاه و جایداد زنا را در جامعه حراست کنه. یک نهاد ملی حمایت از زنان باشه، کمیسیون ملی حمایت از زنان که بعدها در قانون اساسی هم درج شود و از لحاظ قانونی و کاری هم حمایت قوی داشته باشه. از ابتدا سیاسی نشه، رهایی از کل وابستگی های سیاسی خودش، از تمام علایق مادی و منفعتی، تنها در خدمت زن باشه، شعاری نباشه، خیلی عملی باشه، جدی کار کنه.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم تا زمانی که مسئولان ارگان های مسئول دولتی در حمایت از امنیت و پشتیبانی از زنان جامعه و به کیفر رسانیدن عاملان قتل و خشونت علیه انسانیت با تعهد عمل نکنند، به جای امید بهتر شدن، ترس بدتر شدنش وجود خواهد داشت. شنوندای عزیز، از طریق یادرس‌های پستی میتونین بر ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
azadiradio.com راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.